په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په سمنګان کې د مدرسې دننه پرونی چاودنه وغندله. وی ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او ترهې پرته زده کړې وکړي. ښاغلی ویسټ زیاته کړه چې هېواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دی. د سمنګان په مرکز ایبا کې پرون د الجهاد مدرسې دننه چاودنه وشوه چې ځینو لویدیځو رسنیو په وینا د تلفاتو شمېرې نږدې شلو ته رسیږي. فرانس پرس خبري اژانس ته په ایبا کې یو ډاکټر ویلي چې 19 تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د اژانس د ډاکټر نوم نه دی اخیستی، خو د په وینا دا خبره هم کړې چې ویلي دي اکثر قربانیان ماشومان او عادي خلک دي. دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د ورته ګڼو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. دغه سخت دریځ ډلې ویان په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکران په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر یې نشته. نیکولینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې د دې پیښې په تړاو څرګنده کړې چې سفارت ته د واستول شوي لیک د پرانستلو په مهال دا چاودنه وشوه. د اوکران د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیا بیا د اسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي، او ښاغلي کولیا بیا په ټوله نړۍ کې د اوکران پر سفارتونو غږ وکړ چې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده، له افغانستان سره د درېو یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله، او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په پرونۍ لوبه کې ابراهیم زدران 122 منډې جوړې کړې چې تر اوسه هیڅ افغان لوبغاړی دومره منډې په یو ورځنۍ لوبه کې نه دي کړې. د ابراهیم زدران د منډو له امله افغان لوبډلې سریلانکا ته د 344 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اور کې بشپړ کړو. د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د یو په وړاندې مساوي شوه. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا، او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغو لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته چې 14 ټیمونه به سره لوبې کوي، 8 ټیمونه ووتل. ارجنټاین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماته ورکړه. مکسیکو 2-0 په مقابل کې له سعودي عربستان څخه لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک مات کړه، او تونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبې بچې د نک آوټ پړاو بلل کیږي. بل سبا د 14 ټیمونو ترمنځ د شنبې په ورځ پیل شي. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي او وړاندې په خبرونه کې. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وایي واځي انتخابات کولای شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي یا طالبان انتخابات ته غاړه کیږدي؟
انتخابات د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به بېطرفه وي، دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا هم په افغانستان کې د سخت وچکالی اټکل کړی دی. په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره مرکه کړې.
په دې ځای کې د څښاک اوبو د کمښت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وايي په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري او هغه افغانان هم نیول کیږي چې د دې هیواد قانوني اسناد لري.
پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې تاسو داخله غولي نیولې دي په کوم جرم کې منیولې دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو ځانګړي خبرونه او د غرض د خزو لپاره نیمه نړۍ بل خبرونه هم هېروي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې انتخابات تر سره شي. د په ورته وخت کې طالبانو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر چلن هم انتقاد وکړ. احمد مسعود دغه څرګندونه د ازبکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه وبخې د ازبکستان په پلازمینه د تاجکستان په پلازمینه او بخې دوشنبه کې د افغانستان په اړه د یو جوړ شوی کانفرنس په ترڅ کې کړي دي. جزئیات په دې راپورټ کې.
د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وی یواز انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر دا خبره پروند د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس ته لسم غونډې په پای کې وکړه. دا د ورځنۍ کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. په خو به غونډې د افغانستان دننه تر سره کولې. د انسټیټیوټ وای چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نشتی 50 کلنې جګړې د علتونو شپو هوای د خبرو اترو د فضا ایجادول او د هڅه ده چې د افغانستان سیمه او لسیمه ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسی جوړونکو ترمنځ فکری اجماع رامنځته شي. طالبان او تر اوسه د احمد مسعود د انتخاباتو د وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي. خو دوی چې کله پروسه شکل د اګست په 15مه کابل ونیو نشتی څلور میاشتې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون منحل کړ. د طالبانو مرستيال ویان بلال کریمی ویلی چې د انتخاباتو کمیسون ته اړتیا نشته. خود دا خبر هم کړی و چې چیرته اړتیا پیدا شوه بیا به جوړ شي. شاغل مسعود ټینګار وکړ چې خلکو ته د اجازه ورکړل شي چې څنګه حکومت غواړي او څنګه کسان انتخابوي. د هرات په لسمه غونډه کې احمد مسعود د سیمې او نړۍ پر هیوادو انتقاد وکړ چې هر یو په انفرادي ډول له طالبانو سره په تماس کې کیږي چې دا چلند به په افغانستان کې د جګړو سبب شي. دی وی د سیمه او نړۍ د هیوادونو بیل بیل تماسونه حلار نه ده او په تاکتیکی ډول د امنیتی ستونزې د هواري لپاره د هڅې اخیسمنې نه دي. دا د افغانستان د ستونزې حل نه دی او په نړۍ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات حلار نه ده بلکې په اوږده مهال کې د ګټو د ټکر او په افغانستان کې د جګړې او ناکراری سبب کیږي. د طالبانو سرپرست اداره تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت وی چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادو سره سیاسي تعامل شته. نړیوال پر طالبانو دا انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي او حکومت یې ټول شمول نه دی. احمد مسعود په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې د طالبانو ملامتول ګټه نه کوي. په کار ده چې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د ستونزو لپاره یو لوی اجماع رامنځته شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وايي په افغانستان کې د کړکېچ د هواري لپاره په کار دي چې انتخابات تر سره شي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي؟ د پښتنه زما همکار احمد شبر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز لمرستيال حکمت اعظمي څخه د ملک مرکې په پیل کې کړی ده.
انتخابات د افغانستان لپاره د وضعیت کې فکر کوم ډېر تغیر راوستلی شي، مګر یو سوال دی چې انتخابات طالبان تر واکمنی لاندې او طالبان تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به طرف وي، دا تر ټولو یو سوال دی.
عادتا په هغه یوادونو کې چې ستونزه او شخړه پکې وي درېمګړي انتخابات تر سره کوي لکه ملګری ملتونه بیا څنګه؟
زه فکر کوم په د طالبانو د خپل شدي د نظام کې واکمنان وی تر هغه چې دی په نظام کې واکمنان وی فکر کوم په هر حالت چې وی کبل درېمګړی امراسي د دوی تر تاثیر لاندې بوي. هغه د مذاکرات د وخت چې کوم خبري کېدلې د دولت د سکوت نه مخکي طالبانو دا فکر پیشنهاد کوي، دا فکر کوي چې تاسو مشتاکل نظام راکې یو دوه کال موږ نظام سرپرستی کوو، په دا دوه کال کې موږ داسې یو وضعیت بهتری ته ورو د دې په فکر چې ترڅو بهتره سي وضعیت بیا انتخابات لاره ورو انتخابات کوم یادیو اداره راشي. زما یو یو منبع چې ماته ما قبل کې سره خبرې کولې هغه یو د د د قانوني اساسي د طالبانو یو مسوده راوستوله چې په هغه کې د انتخاباتو ذکر شوی دی. زه نه پوهېږم چې دا به څومره دقیق وي، ما تر اوسه دا نه ده د نورو منابعو سره نه ده تایید کړی. طالبانو په دې باره کې رسمي البته نه دي ویلي، مګر هغه قانون اساسي په کچې د ولوستلی سي ډېر زیات ماډل دی د ایران دی چې په هغه کې د علماو شورا باید وي، انتخابات باید وسی، رئیس جمهور باید وي. مګر دا چې طالبان څومره دا عملي کولی شي او په دې کې څومره حقیقت دی، زه په دې کې شک کړم. چون چې طالبانو همیشه بیره دا وکړه چې یو انتخاباتي سیستم ته ځي، یو ولسواکۍ ته ځي، نو دې ته خلک رایه نه ورکوي او هغه په دې پورې دي چې د دې عمل خلک ګوري. نو مګر بیا بیرته د توپک په زور باندې او د وخت په زور باندې طالبان کولی شي چې د انتخاباتو پایلې دغه وکړي په خپل نفع باندې تاثیر.
که چیرته همدا تشویش وي چې تاسو تکرار د خبره وکړه چې انتخابات به څنګه شفاف ترسره کیږي، نو څه علت کېدای شي چې احمد مسعود ووایي که چیرته انتخابات طالبان هم وګټي دته د منلو دي؟
زه فکر کوم د احمد مسعود فکر دا دی چې طالبان به دې ته هیڅکله آماده نه سي، چون چې که طالبان انتخابات او ولسواکۍ ته غاړه ایږدي نو بیا طالبان به په خپل داخل کې د مشکلات سره مخامخ کیږي. چې د دیغه افراد چې دی غیبه په مشرتابه باندې یو کوي او نو پروپاشي برازینو، د احمد مسعود فکر زو فکر کوم دا دی چې دی په دې یو نو مطمئن نه چاته طالبان په هیڅ صورت کې انتخابات ته غاړه نسی شوډلای، نو دا یو نو شرط تخریب ستاسو انتخابات وکړي که هر ډول وي زمنم، چې دی فکر کوي چې دا امکان نه لري. خو زو فکر کوم چې طالبان یو ځل وایي چې سیدې موږ انتخابات کوو دا د کاندیدان دراسي، نو فکر کوم بیا دا هر څه تغیر ولې په افغانستان.
یا سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د یادونه وړ بولو چې د افغانستان په یو شمیر لوی خارونو کې د اف ام په چپو د ازادي رادیو خبرونه د سهار رئیس د زینستون زله عمل نشي اوریدلی، خو په لنډ او منځنۍ چپو زموږ خبرونه ان دوام لري. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنۍ وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وای په میلیونونو افغانان سشکل د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودې دوه او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیا او د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو لبیا واکمنی را ورسته چې پروسه شکل اوره کابل ونیو، غنوم رستندو یانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپل پیغامونو کې لروان اقتصادي وضعیت شکایت کړي. دوی وایي چې مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم، د کوم مرستې سراجي د ولایت په صاحب ولسوالو ترازی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو، هغه خلک کاټو نه خريسي وسته
دا مرسي وسکون مرسي ترازی دا پر اوځي باندې دوزو ملکان ټاکلي دي، ملکان پر کلی خپل شناختل دي، هغه نشته کی نور کړ د پاتېږي.
زه د پښتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موچاتو او چارواکو ټول نه داخله کوي چې اولي وادي مکوي بیا وادي کوي
بل ورته ملګرو ملتو د مرستو د همشغې دفتر یا اوچا وای چې د بشمیره سونتو سربیره په افغانستان کې نړیوال مرستې اغیزمنې ثابت شوې دي. او چا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل شمه هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. و چاله نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپل مرستې ونسپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د شمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکلاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره سلیپ تیرونه د نړۍ له هیوادو غوښتل چې په افغانستان کې لړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتونو ویل دي چې نشتې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورستر بلی دا ورته سخت کیږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
د جمی په درشل کې خړونو نړیوال پروګرام وای دی دای کوندی او با میاندې اوسیدونکو د وضعیت په څېړنه بوخت دي. ملګرو ملتونو د بنسټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې دوی مشر میری آلن مک گروتی د غدو ولایتونو ته تللی و چې خلک یې وچکالی ځپلی دي او ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان او د کندی اوسیدونکو له دې بنسټه غوښتي دي چې له هغه مېرمنو سره مرستې وکړي چې خپل ماشومان ته ډوډۍ پیدا کوي او د طالبانو له راتک سره له کاره انګوښه شوي دي. ملګرو ملتونو ویل چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دا یوازې بامیان او د کندی نه دي چې د وچکالیو له امله هم خلک ډېر مرستو ته اړتیا لري، بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه هم سګنی وچکالی زپلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې سخت وچکالی اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې نوې خبر کړی دی. اقليمي وړاندوینه ته په پام دا خبره کړې ده. زما همکار فریده سیال د چاپیریال ساتنې د رضاکاران شبکې له مشر عبدالهادي اڅکزي سره مرکه کړې او لومړی پرې ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د اقليمي بدلون نخی لورایخ کاری؟
بلی، هو په افغانستان کې له بده مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډیر اغیزمن سوی هیواد دی چې د نړۍ په سطح پشپژم کتار یا پشپژم لیست کې راځي چې د دومره ډیر اغیزمن سوی هیوادونه، یعنی یو به خو افغانستان شپږم مکان خپل کړی دی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم راتسدلی دی. له یوه اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وي، نو اوس هم اوبه ډېرې کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته، او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي، او دوی مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل موږ د ژمي موسم هر کال چې رسیږي یو غټه هغه چې تجربه کوو، هغه غټه ناورین چې البته تجربه کوو، هغه چې هوا ډېره ککړېږي، او د دې ککړې هوا په خاطر موږ په زرګونه هیوادوان د لاس ورکو، او دوی یا هم اسپیټال ته ځي په دغه اقتصادي بحران کې. بیا هم یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او ژمی شروع شوی دی، اوس هم د پدېژمي په سر کې د ورښتونو درک نشته، یعنی نه واوره شوی ده نه باران شوی دی، او نه داسې څه شوی دی چې هغه د راتلونکي کال لپاره یو امید و دهقانان یا بزګران ته وشي چې هغوی په راتلونکي کال کې دغه څه په استفادې، یعنی د دې ورښتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مسر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
اڅکزی صاحب، دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه، د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل، دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، د سر موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلی کړي عملي کړي تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خود ته څو آباد چې ما ورته اشاره وکړه، د هوا ککړتیا ده چې دا اوس موږ لاس سره ګروان یو. د دې په مقابل کې هوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلی، او لاغه څخه بیا زموږ هوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. که څه هم به وزلی په فکر دلته ډیر زیاتې خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا ګاز رانی سخه، بیا هم دوی کولای شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا دلته زموږ فابریکې لرو چې هغوی د انرژي د تولید لپاره د زړو ټیرو او مختلفو مواد څخه استفاده کوي، نو دوی ته موږ سپارښتنه ده چې دا کار ونه سي او د دې څخه مخنیوي ونه سي.
د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی چې په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
وسم د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته مخه کوو. د دغه سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبي ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبي کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چې شپاړس ټیمونه به سره لوبي کوي، اته ټیمونه ووتل. په دې اړه نور حال به زموږ د سپورټي خبریال بختیار ساحل پر راپور کې واوري.
د فوټبال په نړیوال جام کې د غوړ شپاړس لوبډلو د پړاو اته لوبډلې معلوم شوې. په قطر کې د 2022م زیږدیز کال د فوټبال د نړیوال جام په ګروپی سیالیو کې د لندې په 11 منټه بیا هم څلور لوبې تر سره شوې چې پایله د غوړ شپاړس لوبډلو د پړاو اته لوبډلې هم معلوم کړې. لومړنۍ لوبه د ټونس او فرانسې ترمنځ تر سره شوې چې تر یوې پزړه پوری لوبې وروسته ټونس د لوبې په 55 دقیقه کې ګول واه او فرانسې ته یو پر صفر ماته ورکړه. خو د فرانسې لوبډله لا هم د ګروپ په سر کې قرار لري او د شپاړس غوړ لوبډلو پړاو ته لار موندلې ده. د دې ورځې په دویم لوبه کې بیا استرالیا یو پر صفر ډنمارک ته ماتې ورکړه، چې استرالیا هم د سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه، خو ډنمارک او ټونس له دې ګروپ څخه پاتې شول. ارجنټین بیا 2-0 له پولند څخه بریا ترلاسه کړه او د خپل ګروپ د سر ځای ونیو. ارجنټین چې د فوټبال په نړۍ کې یو پیاوړی لوبډله بلل کیږي، په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان ماتې خوړلې وه، خو له هغې وروسته مکسیکو او پولند دواړه مات کړل. د دې ورځې وروستۍ لوبه د مکسیکو او سعودي عربستان ترمنځ ترسره شوه چې 2-1 مکسیکو وګټله، خو دواړه لوبډلې له سیالیو بهر شوې. د ګروپی سیالیو په دوام کې بدلندې په 12 نیټه کروشیا د جیم، کاناډا د مراکش، جاپان د هسپانیا او کوستاریکا د جرمني پر وړاندې خپل لوبې تر سره کړې. د یادونه ده چې د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته انګلستان، سنګال، پولند، نیدرلند او امریکا متحده ایالات هم وتلې دي او دا پړاو سیالۍ به د ډسمبر په 3 نیټه پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 140 تنه افغانان په دې ښار کې پولیسو نیولي، چې په هغوی کې ډیری د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد د سفر قانوني اسناد هم لري. نور حال زموږ د مشال رادیو خبریال نیاز علي په رپورټ کې اوري.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر پخپل یو غیان کې ویلي دي، د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20مه او بیا په 30مه یو سل او درش افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لګېدي دي. په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزا کړوای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنډې درول ته اره دویم ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي، پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو داخله ګولی نیولی دی، په کوم جرم کې منیولی دی، ست چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ، ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دې شی ضمانت دي چې دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچی پولیس چې بيدا تور ردوی او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچی کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې شارب د نومبر په 19مه شالډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې وڅلويخ داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې یو لس میرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. پسند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 20مه افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړې او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبرې شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د خصولوک د تک را تک پلارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه کړې ده. بلخوا د نومبر په 10مه د کراچۍ یو عدالت د نورو 2 افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر کړی دی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړی بیا مشال لیډیو ته ویلي،
د کراچۍ یو عدالت د 2 کسانو ځوانانو افغانانو په کیس کې د ډیپورت آرډر کوم چې په 16 اکتوبر باندې نیول شوی وو امدارنګ په دتیر 15 ورځې کې په مختلفو ایفایرونو کې په مختلف عدالتونو په کراچۍ کې تر 200 پورې زیات هغه کسانو د ډیپورت آرډر کړی دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د دوی انتظامات زر تر زر او دوی واپس خپل ایواد افغانستان ته ولیږو.
په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګری استاذ ګلودین وایي چې دوی هم هڅه کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال زر تر زر خپل هیواد ته ولیږي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې بند افغان کډوال وایي چې له جمعې دراتک سره په زندان کې له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید وایي په زندانونو کې بند افغان کډوالو د مرستې لپاره یې څه ګرمې کپړې او سامانونه استولې دي.
موږ په دې حوالے دا کار ورته وکړو چې دوه تمه تقریبا د ګرم کامل هغه مو 100-150 دانې ورته واخستلې، د پښې چاپل مو ورته واخستل کنه 100-150 جوړې، هر سیز د 7 نمبر نه ونسه تر 10 نمبر دی چې کوم سیز راو شو، او صابن او پیناډول ټیبلټس او د بلډ پریشر ټیبلټس چې کومې دي دا مو ورته هغه کړې دي. نو موږ دا مرسته ورسره کړې ده.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان کډوال وای چې له ډېرې مجبورۍ او د لوګې د لاسه د افغانستان نه راغلي. د نومبر په شما عدالت ته د وړاندې کولو په وخت یو افغان کډوال ګل نبی مشال لیډیو ته وویل
مونږ غریب خلک یو، مونږ مزدورې ته راغلی یو، دا خلک د وس نه ناراضي دي، څوک د وس نه دلته ناراضي مجبورې د خاطر نه دلته ناراضي، خلک مجبور دي. یو روپۍ د 10000 روپۍ نه 3000 روپۍ افغانۍ باندې یو بورې وړه ده، دلته 9000 روپۍ دلته جوړيږي.
پسند کې افغان کډوالو د نیولو لړۍ د تیرو سلورو میاشتو راهسي روانه ده، او وکیلانو په وینا تر اوسه د 1400 تر 2000 پورې کډوال نیولې شوې دي. بلخوا د سن حکومت وار په وار ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري او یا په سو جرمونو کې ککړ وي. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 1400 افغان کډوال میشتي چې پکې 900 رجسٹر دي، خو د سلورو نه تر 1500 پورې نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسېږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلنا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د غوښتنې د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې اورو زمنګ په افغانستان کې دا کمی افغاني چې زړی شي دي، دا زمنګ نه سرافان ناخلي، دا زمنګ نه دکانداران ناخلي، دا زمنګ نه تاجران ناخلي، و دا روپۍ ستاسو زړی شي دي او دا افغاني خندنې را پسې کوي، دا ورته او جات خطا کو بیا نه ته خطا کو دا کو دا کا دا کا دا زړی افغاني چې موږ په سوداګان نه راکې درخواست هم دا دی چې دا افغاني موږ په نوې باندې بدلې شي او یا دا یو مغم کیږي لپاره یو یوه یو تصمیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راوځي، خلک مزري کړي یا چا تنخواه اخیستي، هغه زړی افغانۍ کې څوک نه اخلي. یو سلام ګلدین شکروال.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترمه، دغه تشپنامه طالبان تقاوت تا حرام وي، دا سمد نه پیږي، تقاوت خو حرام نه دی، دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلي چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کوو او وعده یې کړې وه. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې کار پاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې کېدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په سمنګان کې د مدرسې دیننه پرونی چاودنه وغندل او ویل چې هر ماشوم افغان د حق لري چې لویری او تر هپرته زده کړې وکړي. ښاغلی ویسټ زیاته کړه چې هیواد په دې چاودنه کې یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تیر شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دی. د سمنګان په مرکز ایبه کې پرون د الجهاد مدرسې دیننه چاودنه وشو چې د ځینو لویدیځو رسنیو په وینا د تلفاتو شمېر نږدې 40 ته رسیږي. تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کوم ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی ورته ګڼو چاودنو ډیرو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځ ډلې ویان په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبې خپور کړی یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. دا د داعش سخت دریځ ډلې دوهم مشر دی چې په روان کال کې وژل کیږي. تر هغه مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په فبروري میاشت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په یوه برید کې وژل شوی و. د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر نشته. نیکولینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې د پیښې په تړاو څرګنده کړې چې سفارت د یو استول شوي لیک د پرانیستو په مهال دا ان چاودنه شوې ده. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر د هسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل یو تبع پاول ویلان په اړه چې په روسیه کې زندانی دی اندېښنه ښکاره کړه. د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربي پرون وروسته تر دې د اندېښنه څرګنده کړه چې د پاول ویلان کورنۍ وویل چې له یوې اونۍ راهیسې هیڅ حال نشته. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده له افغانستان سره د درېو یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې بعد بل دور یو شمیر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چې 14 ټیمونه به سره لوبې کوي 8 ټیمونه ووتل. ارجنټاین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماته ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک مات کړ او تونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. له یو کال څخه زیات موده کیږي چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناشتي دي. په دوی کې داسې خزي هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کول مسولیت ورلغړی وو. دوی ازادي رادیو ته پر لیګل شو یو پیغامونه کې وایي چې له بي خواڅخه بیکاری او له بل لوري څخه بي وزلي ډېری زوروي. خو یو شمیر میرمنې بیا د طالبانو له تیري دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کورس څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمام شوي وي. د ولسی جرګې په خاني غړې ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابی سره هغه وخت مخکې ګوچې په هر حالت کې روحانه راتلونکي ته ایلولرو. هغه د طالبانو له تیرې دورې نه کیسره تکوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چونځه د مور پلار نه یتیمه و ما پلار او مور می دواړه وفات شي و ډیر کم عمر نه ما کوشش وکه هڅه مې وکړه زه به شاید یو څوار لس کلو جلې و ما چې ما د حياتي په مزده کړه باندې پهلو کو زما مور خپل هم خدای دی و بخي حيات او جامع ګندلې خو ما دا غینه زده کړه نه وکړ چې زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما پهغه یو ډول څو ام په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسی کارونه د جامو طرحې دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره خخکاری دا رنگ د دې سره خخکاری بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیو چې هغه د کورنۍ جګړو په محل باندې ما لګ لګ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې لپاره چې په موږ باندې ټول دروازې وتړل شوې مجبور و چې د امرار د معاش لپاره یا سوال وکړو یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې د شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې نه هلی شي او فکر وکړي چې هرڅه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شینواری وای چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې غشیان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي د دې په نظر لدینې چې بلته د سوال لاس اوک چی د ته ورته کارونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي
مثلا خځې هم دا اوس چې په کورونه ناسې کړې شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي خو څنګه دلته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خځې ناسې دي خپل لاسې توکي پلوریا مثلا صاب پلوریا مثلا اچار او ترشي ربا داس چاندي چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کوي چې د دې نه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرمندانه کار دی زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري په ځان کې دې سوچ وکاندي چې څنګه کړې شم چې زه ځان اوسګاری ته ورن کړم هم دا اوس زه هم داس یو څوک یم چې په افغانستان کې ما په کور یم ولې زه اوسګار نه یم ځکه زه ځان د لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم ولې زه ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کوم چې د نورو د لپاره باید څومره ذکر شم ګټور ثابت شم
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نه وخت راوستل شونې دي نو مړی د ځان په اکلا وایي چې حياتي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خ بازار درلوده
یا وخت ما حياتي کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولې د حياتي نه یعنی یو څاغه مو دی لاړه جامې چې مونږ ګنڈل بیا یو بل شهر وته چې کتاب ګلدوزیانه به بیا ماشيني ګلدوزیانه بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه دواړو به جامې ګنڈل یو کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټر دغه لا قل زمون د ژوند گاډي چلی دا ولې زما نو غوښته چې زه د یو چا لاس ته کینم او زه نه هیڅ چاته هم توصیه نکړم چې اته خزه دې د نارینه لاس ته کینی او فکر دې وکړي چې بس هرڅه چې دی باید نارینه یې مونږ ته راوړي که خزه غواړي چې ارزښناک ژوند ولري باید فکر وکړي او هر هنر چې لري کاغه د پخلی هنر دی کاغه د جامو ګنډل هنر دی کاغه مثلا حکاکی د رسامي د هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه دی استفاده او کاغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه البته زه نه وایم چې ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي اما په کور کې کچیرته خځه او نر دواړه وند واخلی نو هغه کور اوسه او سوکالی
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې واندازې خوښ تیریده
د تیر طالبانو په دوره کې اکثره خزه چې تعلیم یافته وي با سواد وي پیورنګنه پیورنګ کور نه ځان ته کور کې پیدا کړو او ځان په مصرف کړو چې یو دغه جملې ننګار ها کې یو څو تنه مالمینه او چې په اول کې کوشش وکړي چې قرآني کورسونه ولرو یا جنکوي ته سواد تکړي او د قرآن شریف تدریس وکړو چې وروسته هم دا پروسه به سیس 8 کوم کړله یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو به راو زموږه ترق تعلیم او ازرګانې غونډې کړلې نو دروازې شاته او کار راکه چې باقی نور جنکه نه ټکو او کورو ته نه راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل مکثر شاګردان ته د موږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم. نو دا هم یو ښه کار و. ما هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسی سره کار وکړې. احسي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول، او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، 50 ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول. د امراض په هکله به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو، او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و، او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي، او څنګه مثلا خپل ژوند او زندگی پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره وکمنۍ کې زده کړې.
د هغې ترڅنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقات اداره یې لاندله، ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد او زموږ کوڅه کې وو، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې مې کور کې ولوستل. یعنی دې ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو کور رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې آمادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیله د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې پسې لنه شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ، او یا یو بل چاته هم خیر ورسیږي. خلکو ته څه ور زده کړئ، دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو. نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که موږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنې هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولای شو موږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای سي دې طریقه په ځان باندې سرمایه گذاري وکړي. یعنی کولای سي آلمانی زده کړي، کولای سي انګلیسي زده کړي، کولای سي کمپیوټر زده کړي، کولای سي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقې مثلا د یوټیوب او د صفحو له طریقې پخشيږي، هغه زده کړي، ځان ته د مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه ست څنګه کولای سول دینه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب څه زمونږه خاص او ذوق د کولای سول سم هغه لدې مجازي نړۍ نه ترلاسه کو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو. یا مثلا کچېره د کار نسو کولای، کده سي په زینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطی لري، مثلا قالین بافی لري، په دې وکه هم ځان کولای سول مصروفه وساتو، او هم کولای سو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامع خپل ګنډمه بیل دې څه خیاط ته لاړه سم، خپل پیسې هغه ته ورکم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره څه مثلا زخ کوم، بیا څه زی مثلا خیاط ته خیاط کې جامع نیوی ګنډلی، بیا تا ته بانه کوي بلې هفته تر اوسه غره. ته د انسان د وخت تلف کول دي، خو کچر یو هنر د زوی ول هغه ته خپل خپل ځان ته ونه کوي. نو خو به دا وې څه زمونږ خويند باید لدی وخت نه لدی چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه برابری لپاره په هر برخه کې سوی یا د تحصیلی برخه کې یا مثلا حرفوی برخه کې په هر برخه کې سدوی لازم کنی کولای سي سلیغه نه استفاده وکي ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنی نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وترس هر څه وترس، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز، نو نور لارسته نور چارسته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دی دوی کولای سي سغل ته مثلا زانونه راجستر کی ویل ولی وی وایید دا یو پرخه ده چې موږ دینه باید ښه ګټ واخلو او د ځان د انده او راتلونکي لپاره باید له دینه ښه استفاده وکړو تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفاتر بیرته پیل کیږي موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستان، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمن دوستانو، دا ونه د رائے د حق په تړاو بس لرو دا چې خپل رائے شې ده او په قوانینو کې سره غلي ولې نقص کیږي د حق په تیاره خبرې تر لرو. په دې بس کې را سره ملمده محترم تاج الدین منصور سعادت افغان حقوق په پیل کې به سعادت صاحب ته راغلاست ویو. سعادت صاحب، د رای او د رای د حق په تړاو کو دوستان ته معلومات ورکړئ نو ښه به وي.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ته استاذو قدرمنو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې باره کې چې رای چې د رای د هر وګړي د یو مملکت قانوني او اصولي حق دی. هر وګړی خپل د زعیم او رهبر او د قانون په اساس کولای شي چې انتخابات کې اشتراک وکړي، لکه پارلماني انتخابات، ریاست جمهوری انتخابات. داسې موارد کې کولای شي خپل رای استعمال کړي. رای یعنی د هر شخص، د هر هغه چا چې قانوني اهلیت ولري کولای شي چې په دغه پروسه کې شامل شي او خپل حق کاروي. د رای ورکولو حق یعنی د مستقل مشخص او د هر وګړي صلاحیت دی. د یو خامون کولای شو وایي دا مکلفیت دی، هو عام حق دی. مکلفیت په دې معنی چې د یو مملکت د پرمختللو او پرمختګ لپاره هر وګړي ایماني وجداني مکلفیت لري چې یو خیر زعیم څنګه وکولای شي د یو وطن د بحران او وحشت او د بربر یاتو د ناقانونی او د ظلم او استبداد او د بی عدالتۍ نوښ غوري هغه کس بعد تعیین سي انتخاب سي. یعنی هر وګړی کولای سي سي د دې تثبیت په اساس په انتخاباتو کې اشتراک وکړي. کدو اشتراکونه کې خپل اهل پیدا نه کی کار لپاره، زعامت لپاره او ریاست جمهوریت لپاره، ولسمشری لپاره نو مشکل دی او متاسفانه وطن به وطن نشي دیموکراسي مانانه ورکوي. نو د دیموکراسي په حکومتو کې او دیموکراسي اصول کې د رای ورکول یو ضروری او ډیر مهم او یو اساسي بنا لري. کدا رای نی نو په دې معنی چې یو رکن د دیموکراسي ناقص دی او خلک نشي کولای شي د واقعي دیموکراسي تمثيل کړي.
کور ودان په قوانینو کې، البته په بین المللي قوانینو کې، د رای د حق په تړاو ساده سپ سره غلي دي.
په بین المللي قوانینو کې دغه رای تقریبا د داخلي هوادو په شکل دی. یعنی د هر یو مستقل هواد په شکل کارول کیږي. رای عموما په څو موارد کې استعمالیږي. یو ما مخکې ویلی سه پارلماني دار یا جمهوری انتخابات دی، یو بل په دغه بین المللي موارد کې لکه رای د شورای امنیت منګولي سوسیو. مثال ورکو د قندوی سه کله قطعنامه صادروي. یعنی یو مملکت د سازمان ملل د منشور نه سرغلونه کوي او دوم د ووم فصل نه یا د شپګم فصل نه دوی سکر سره غلامانه وکي نو په دې حالت کې د نړیوال هیوادونو سپو شورای امنیت کې یا په سازمان ملل متحد کې دوی کې غړیتوب لري دوی کولای شي چې جلسه ونیسي په مجمع عمومي کې په دې صورت کې دوی کولای شي سپو د یو موضوع د حل لپاره یا د موضوع یو هیواد د اقتصادي تحریمات لپاره دوی کله وځکې دوی انتخابات مخه کې او دوی غړو کولای شي په یو مجمع کې په یو مدور میس کې کینی او خپل رائے وکروي. مثلا دغه د ایران موضوع خیم سه دغه دوی د حقوق بشر او د اعتراضات او د دغه موارد سه په ایران کې نقصي وي دي دوی تحریمات وځکې ایران باندې دغه تحریمات خامخه په دې کې رایګری کیږي یعنی په بین المللي سبک باندې سکل رایګری وسی دوی مکلفیت لري سه دغه رایګری په نظر کې ونیسي او په دغه اساس د منشور ملل سازمان ملل متحد او رانا کې دوی هغه هیواد باندې اقتصادي تحریمات وځکې او په دوم پړاو کې که تحریم اقتصادي تحریمات نتیجه ورنی کی کوای سی مورد قهریه مورد ورته وای سی په قهریه مورد کی کوای سی سازمان ملل د شورای امنیت د دوی غړو نظامی شکل سره په غیواد باندې فشار راولي او هغه مجبور کی سی بین المللي میثاقونو او د بین المللي منشور او قوانینو ته غاړه کیږي او هغه ملي
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا موضوع مطرح شوی ده کڅنګ
د افغانستان په اساسي قانون کې یعنی د جمهوریت د وخت او د لیدرشپ ماده کې یعنی دا سره غړي د هر افغان کولی شي ځان کاندید کی انتخاب کی یا بل څوک انتخاب کی یا رائے ورکي مشخصا په دې باره صراحت لري او دغه رائے ورکول د افغانستان د خلکو اساسي حقوقونو څخه یو حق وو چې متاسفانه دغه اوس کاربرد نه لري او نشته مخکې د واجب التعامل وو خلک د انتخاباتو کې اشتراک کول او رای ورکول دغه ډیر مهم دی او ما مخکې ویل چې دا د دیموکراسي او د ولوس او د ولوس د رای او د حاکمیت د تمثيل لپاره خنمونه ده دغه رای ورکول ولته رای ورکول څخه دیموکراسي ولوس او د ولوس ونده او د ولوس د حکومت جوړولو موضوع اهمیت نه لري
اساسات یې بولې او په کوم موارد کې د رای حق نقص کیږي
دغه په هغه موارد کې نقص کیږي مثلا د قانون نقص د ادبی په دې معنی چې د خلکو د نقص په معنا ده سکله یو کس وغواړي چې رای ته چمتو شي او رای وکاروي یعنی د دې په وړاندې موانع پیدا شي یعنی غیر قانوني موانع لکه جنگ لکه تهدید یا لکه دغه زور زیاتی ظلم او بل ډیر مهم سو فساد او فساد د اداري وو یعنی یو نیم خلک غوښته خپل رای هغه چاته وکاروي چې زړی غواړي یعنی دوی غواړي خپل زعیم او رهبر او یا وکیل تعین کی نو په دې وجه سکله دوی رای وکړولې او ورسته دي د صندوقونه شکیدل او در دې رای باطلې دي او بل چاته د فاسد خلکو خوخه او مغوته خپل رای وکړولې دغه د رای ورکول پروسه مختلف لاله او دغه موضوع بخي ختمه سیوی او مسی او دغه نتیجه لا سره نه غي دغه حالت ته نقص درای و ورته ویلسو او دغه موارد اوس یو کس د خپل حق نه محروميږي او نشي کولای چې خپل خوخه کس ته رای ورکړي
په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د رای حق څنګه ارزوي
په اوسنۍ شرایط کې خو موږ دغه هغه نه لرو د پخوا قوانینو سچو خصوصا اساسي قانون اوس د نپلی کې او دا د په افغانستان کې اوس واجب التعامل نه دی د افغانستان قانون نشمیرل کیږي او اوس هغه نه لري ځایګه پخوانی خپل ځای نه لري نو په دې وجه موږ نشو ویلای سپوس په افغانستان کې رای کارول یا پور رای او انتخاباتو کې په دغه پروسه کې شامل دل دا بخي اصلا وجود نه لري یعنی سیستم درای هغه وخت مشخص کیږي چې د حکومت اساس د قانون اساسي قانون په شکل جوړ شي تشکیل شي او خلکو د هغه په مادي په اساس او د هغه د خپل اختلاط په اساس خلک ځای پیدا کی او خلک په پروسه کې ونده واخلي نو اوس جمهوریت نسته او دموکراسي نسته او خلک د خلک ارادي نه تمثيليږي او خلک نشي کوي څه په دغه موارد کې تاسو ویلي دغه بده کې وند وخت او خپل رائے وکړوي نو کله هغه نظامونه سم ما مخ کې ویلي دغه جمهوریت او انتخابات او اکثریت او اقلیت دغه موارد مطرح شي بیا د رائے موضوع مطرح کیږي نو اوس په دغه موارد موږ په افغانستان کې نه لرو نو په دې وجه افغانستان هوس پر دغه مواردو حکومت لري او دغه د خلکو وند مشخصا په دغه موارد تاسو ویلي د قانون اساسي په اساس نسته او نه خلک په دې موارد کې کوم تمثيل کولای شي
دا چې د رای حق ناقص نشي د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې
دولت دا په کار دی چې دغه دولت سره جوړ شوی دی د ملت نه جوړ شوی دی دولت یعنی د ملت ملت یعنی دولت یعنی که دولت نی ملت نسته که ملت نی دولت نسته نو په دې وجه دولت ته دا په کار ده چې خلک ته زمینه مساعده کی خلک ته پریدي او ورته اجازه ورکي چې خپل د خوخي کس ته رای ورکي که په هر موضوع یا هر بخش کې انتخابات په ډیر موارد کې موږ لرو او بعد دغه سوچ مخ کې په دغه قوانین په افغانستان کې مشخص شوی وسه لکه د شاروالۍ او لکه د پارلماني او ریاست جمهوری او په نور موارد کې څه ضرورت دي او څه باید هغه وسی رای وکړول سی بعض دغه زمينه مسایل سی دغه زمينه هغه وخت مسایل کیږي یا په خوا قوانين باید په افغانستان کې عملی سی دا ومنل سی دغه په اساس یا لیک تعدیل سی دوی غواړي چې تعدیل ته ضرورت دي تعدیل دي سی هغه موارد د شریعت په اساس یعنی پورتارس کې دی هغه د تعدیل سی نور په خوا قوانين د پلیسي هغه د ایر مصرف سی وی دی په هغه باندې ډیر زحمت کیسر سی وی دی خلک قانون پوهان یعنی ام مادي او مانوي ډیر ارزښت لري افغانستان ته نو زه دا وایم چې دغه کاش کې دا موارد په نظر ونیول سی دا پلیسي او دغه سچ مونږ له لاس ور کړی دی هغه بیرته د جوړ سی او افغانستان او خلکو د افغانستان وکول سی هغه سچ اراده لري سچ رای لري سچ دوی غواړي خپل رای په قانوني اساسي او وجداني شکل سره وکاروي او استفاده یې کینو
مننه کو ساده سپ کور ودان قدر من اوریدونکو دعوت دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو ډالې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازريګو تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شاه خاډه وبریالي اوسئ
Vaura da la Anna Zapritak dir darar wa nasal dil kama Zapritak پزړ پاتې او مکتب تزم دزړ وینا شو پزړ پاتې او مکتب تزم او را لا لا